سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړم د مشال ریډیو د نن ورځې 9 خبرونو په لومړي کړي کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او شام په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوږې سندرې دراورو او په پیل کې خبرونه وړاندې کوو. سرټکی د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وژوم کې ممتاز قادری د پانسی کول کوزت مظاهرچانو پر خبريالانو بریدونه کړی دي. سپینماني وای ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن خسي جاري وساتي. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دي. او سم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان په سند صوبه کې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وژوم کې ممتاز قادری د پانسی کول پر ضد مظاهرچانو پر خبريالانو بریدونه کړی دي. پولیس وایي په سلګونو مظاهرچانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پرس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټي وي چینل آج پر دفتر بریدونه وکړل چې په کې درې خبريالان ژوبل شول. د حیدرآباد یو ځای خبريال فیاض اوان بیګال مشال لیډو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړی.
دیش نه زیات ساتیانو هغه وخت کې تسلب کړي هغه ټول میسونه شو د دې ځکه بندیوان شو په هغې نه پس چې هغې ټول پړو کړو ټول جګې ټوټل پرشنب کړي هر څه لاس جوړ کړل. د هغې دا شکایت زموږ له میډیا کوریج نه راتلي. میډیا باندې چې ټایم را پابندیان لګولي وي چې دا ممتاز قادری په حواله باندې چې کوم خلک لګیا دي د خپل غم غصې اظهار کوي دا زیات نه ایلایټ کړي.
له بریدونو سمدستي وروسته د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره یو بیان خپور شو چې پکې نواز شریف دغه حمله وغندلې. په پاکستان کې به د نوي پروګرام لمخي پر راتلونکو 15 کلونو کې 10 کروڑه ونی لګول کېږي. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د جمعې پر ورځ خپور شوی بیان وایي نواز شریف د گرین پاکستان پروګرام منظوري ورکړی دی چې مقصد یې د ځنګلونو او ځنګلي ژوند خوندیتوب دی. دغه 10 کروڑه ونی به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې ولګول شي. بیان وایي د پروګرام نیم خرڅ به مرکزي حکومت او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي. دا شان بیان هوایي وزیر اعظم امر کړی چې د هغو ځنګلي حیاتو ریپورت دی جوړ کسي چې له خطر سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې سر لننه د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیل شي. د لوبو او کلتور صوبای وزیر محمد خان محمود خان بیګا مشال لیډو ته وویل چې په میله کې به په سلګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي.
تقریبا زر نواله 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري شپږش مختلف کیټګریز دی په دې کې او باګه ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی باګه بدا مقابله کې
د قبایلی سیمو شاوخوا شل ځوانان به هم په میله کې سیالي کوي. سپینماني وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبان سره د امن هڅې جاري وساتي. د خبرې د ویډیو کانفرنس لاري پرون ناوخته وسوي چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغې سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. ښاغلي اوباما د ولسمشر اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې پخلاینې خبرې له طالبان سره مخته وړي. په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرسال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم برخه اخیستی وه. د ارګ په وینا د امریکا ولسمشر د ترګري په ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشت کې یو شمیر MH-15 او E-29 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت پویند جنرال دولت وزیري مشال ریډو ته وویل د بی پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغېدو سره به 8 بی پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. جنرال وزیري زیاته کړه تر دې مخکې هم 2 MH-15 او E-29 ډول امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړي دي. همدارنګه په دې وروستیو کې هندوستان هم څلور هلیکاپټري ورکړي دي. د دفاع وزارت دا هم وویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د روزنې په هدف همدا اوس د هیواد دننه او بهر یو شمېر افغانان په زده کړو بوخت دي. افغان چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک د جوړونې د یوې کمپنۍ 15 کارکونکي له وسلو طالبانو ژغورلي دي. د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویل سوي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلو ترمنځ نښته پرون هغه مهال وسوه چې د وسلو طالبانو د آزاد خیلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګورا د سړک جوړونې کمپنۍ کارکونکي له موټره راکښته کړي وو. خبرپاڼه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسېدو مخکې د دې ډرایور وژلی او دوه کارکونکي ټپیان کړل، خو نور 15 کسان ملي اردو وژغورل. د سړک جوړونې دا شرکت د کابل کندهار د لوی لارې هغه پلچکونه او زیانمنې سوې برخې جوړوي چې د طالبانو په بمونو الوزولي دي. ترکی چارواکي د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او پر هغوی اوبه وشیندلې. زمان ورځپاڼه هره ورځ 6,500 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دیني عالم ملا فتح الله ګولین ته نږدې بلل کېږي. ښاغلی ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکی ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د راغورځولو هڅه یې کوله. او د شام د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د شام د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه 13 ورځې نیولې ده. د څار ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري کړې چې داعش مجبوره سو دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سوه. خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه واوریدل او مهم رپورټونه دادي. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پانسی پر ضد د هغه ملاتړو پر حیدرآباد پریس کلب برید کړی او تر څو ساعتونو پورې خبریالان محاصره ساتلی وو. یو عیني شاهد
د هغوی دا شکایت زموږ د میډیا کوریج نه راځي. میډیا باندې چې کیمره پابندیان لګولي دي د ممتاز قادری په حواله باندې
په خبر او بخشی په خبر پښتونخوا کې سرلننه شروع کېدونکې دوه ورځنۍ میله کې د پاکستان تر زر زیات لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. او د خبر پښتونخوا نوی گورنر د خپلې چوکۍ څوګند پورته کړی. د قبایلي سیمې د پارلمان غړي له د کوم کارونه غواړي
جواب دی او دریام کردا چې دې ایکسټنشن وکړي د انصاف دروازه خلاص شي.
تر څه د پاسې ویل سيزي د افغان حکومت د تورونو ردول وروسته بل اخره اسلام آباد ومنله چې افغان طالبان مشره د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې مشتي. پرون انکار او نن اقرار داسې ولی یو کار پو
پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تر دې لمخه چې پر میډیا باندې د پنجاب د پخوانی گورنر وژونکي ممتاز قادری د ملاتړو د بریت پاړه رپورټ ولرو. اول بلار شو اسلام آباد ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان وزیر اعظم د گرین پاکستان پروګرام په نوم د یو پروژې یا یو پروګرام منظور کړی ده چې لمخې به په راتلونکو 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 10 کروڑ نیالګي یا ونې لګول کېږي. په دې اړه له ریاض مسخیل سره خبر کو. ریاض سن تاسو سره کلی کوم کده دې نور تفصیل راشي شریک کړئ. دا بیان کله جاری کړی دی او څه دی پکې؟
جی بالکل عبدالحی کاکر، دا پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلونونه را روان دي د هغې د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پرېوځي او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي د هغې ځنې داسې سیزونه دي ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې د وجود د پاکستان نه په ختمېدو دی، نو دغه لړکې هغه متعلقه وزارتونو د کوم چې د ماحولیاتو وزارت دی، دغه رنګ د ساینس او ټیکنالوژۍ وزارت ته ویلي دي، او ورسره ټولو څلور واڼو صوبو ته او ګلګت بلتستان او دغه رنګ د کشمیر چې کوم ریاستونه دي هغې دی هم ویلي چې چارواکي دي په دغه لړکې د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرستې وکړي چې دا رنګ موږ په راتلونکي 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي. د دې پروګرام تر لاندې به چې کم خرچه راځي نو په هغې کې به 50% یعنی نیم په نیمه به هغه وفاقي حکومت ورکوي، او باقي چې کم نیمه پاتې کیږي نو هغه به بیا متعلقه صوبې او دغه رنګ چې کم ریاستونه دي هغه به ورکوي. په دې دوران به چې کم د خیبر پختونخوا یا د قبایلي سیمو دغه رنګ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کم مختلف ځنګلونه دي غرونه دي او نورې ځمکې دي چې کم ځای کې کر کرونده کیدی شي، کم ځای بوټي کرل کیدی شي، هلته کې بوټي کری چې کم پارکونه جوړ کړی شوي دي چې په هغې کې ځناور او خصوصي چې کم نور سیزونه دي ځنګلي حیات دي، نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي. دغه رنګ د کم چې د ماحولیاتو وزیر دی نو هغه ته هم هدایت کړي دي چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطره ده، نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي. جی
ډېره مننه ریاض خان ستاسو په دې اړه معلومات راکړو. تاسو ته شر ورځ او ښه وخت غواړو. د خدای په امان.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروې
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو
او سم زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا حکومت مرکزی حکومت ته څلور ویشت غوښتنې مخې ته شوې دي چې باید دا دوی ته ور پوره کړي. دا کومې غوښتنې دي، چا کړې دي او کله یې کړې دي؟ راسره شبیر جان خپل د مشال ریډیو همکار دی. شبیر جان تاسو سره کلی کوم، دغه څلور ویشت غوښتنې چا کړې دي، څه وخت یې کړې دي او څه دي؟
ډیره مننه کاکړ صاحب. دا د خیبر پښتونخوا چې کوم د خزانه وزیر دی هغه وی چې د صوبې د حقونو لپاره د دوی چې کوم د دین وړاندې هم په شي شي کې میټینګ شو د حقونو لپاره دوی چې کوم پلاوی جوړ شو هغه د مطالبات وړاندې خري هغه غوښتنه کې دوی د مرکزی حکومت ته غوښتنه کړل چې کوم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر اوسه پور د مرکز د خوا دوی ته کوم پیسې پاتې وي هغه دې مل ورته د دین علاوه چې کوم ایس سی حلکار دی او هغه د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمونه علاوه په نور ژبو کې په سرخا اسلام آباد کراچۍ یا نور ځایونو کې په زیاتو شوي دي هغه هم ډېره ورکړي. د دغې سره علاوه څومره چې د بجلۍ په مت کې یا د اوبو په مت کې چې څومره هم پیسې پاتې دي مرکز ته د ډېره وخت راسي نو هغه دې ټول ور ورکړي. خو دې خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډي ته دا هم ویل چې دغه غوښتنې دوی پرونه د سنټ چې کومه قائمه کمیټې ده هغه ته وړاندې کړې دي او هغه هم ډېره باور ورکړي چې خیبر پښتونخوا په دغه خپل غوښتنو کې حق بجانب دی او دوی بردي لپاره په سنټ کې پوره پوره ملاتړ کوي.
ډېره مننه ریاض خان په دې اړه د معلومات راکول ښه وخت ورته واړو.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم رازو یو بل رپورټ ده. پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کې ممتاز قادری ته د 500 کلو پر ضد د جمعې په ورځ په سند صوبه کې احتجاجي مظاهرې وسوي. مظاهرچیانو په حیدرآباد پرس کلب حمله وکړه او شاوخوا 10 خبریالان تر 2 ساعتونو پورې محاصره وساتل، خو البته پکې څه مرګ ژوبله رامنځته نه شوه. بلخوا په کراچۍ کې هم مظاهره کوونکو د اچ ټي وي پر دفتر برید کړی چې پکې 3 خبریالان ژوبل شوي دي. تفصیل له کراچۍ د مشال لیډو خبریال محمد عمران راکوي.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړیو چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي، او بیا ځوانان پریس کلب ته راغلل، د نن هر سمات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې 3 خبریالان جوبل شوي هم دي.
زیاد ساتیان واغ وقت کے تسلب کے اگر طول محسوس ہو جدی زی کے بندگان شو خداغی نے پس سے آگے طول پڑھ کر طول جگہ ٹوٹل پرشنب کے ہر سے بات گھر کر خداغی دا شکایت جو نیلے میڈیا کوریج نہ رہتی میڈیا بانی سے جو ایم رفا بندیان لگو 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 ممتاز قادری پا والا بانی سے کم خلق لگ جا دی غم غصی ازار کی دا زیاد نہ ایلائٹ کی گی فدی وجہ بانی دا غی دیر زیاد بیٹھ گئے من تقریباً ساتیان جو دیر زیاد مصیبت کی خلق لگو مشکل ہے انسان بچ کو
دغرنگ کراچے کے ہم دبیا بیلو احتجاجی مظاہروں پر محال د رسنیو په دفترونو او گاڑو حملے شوی د کراچی پریس کلب د عمومی سکتر اے ایچ خانزادہ په وینا چې نمائش سلور لارې سره نږدې د شخصی ٹی وی آج په دفتر مظاهر چیانو د گٹو گزارونه کړي هم دارنګ کیمرہ مینان او رپورٹران هم وحل شوی چې وروستوی د کراچی پریس کلب سیکیورٹی هم سخت کړي شوی
کراچی پریس کلب کے سامنے پولیس کی ایک
د کراچی پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي هم دارنګ په کراچی کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوی او که څه هم به د پیښه مخې ته راځي نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره ترسره کوي د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچۍ کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکي په نښه کړي بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره یې هم زور زیاتې کړې بل اړخته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړې او ویلي دي چې د رسنیو د امنیت ذمهواري د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنه کړي همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاہ پولیسو ته حکم کړی چې د میډیا د کارکونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړی شوی وو چې وروستو د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچۍ بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړی شوي دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر پښتونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورځنۍ میله جوړه کړې ده سرلننه شروع کیدونکې دې میلې ته د میگا یا لوی میلې نوم ورکړل سوی دی په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیالان کوي پر میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرڅ راسي تفصیل له پېښوره غلام غفصر
د مارچ په 15مه او 16مه نیټه په پیښور قیوم لوبغالي کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لوی میله ترتیب کړی شوې ده او د لړکی د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کوم میله چې موږ ارنج کړی دی دا یو ډېر ایونت دی په خبر پښتونخوا په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی دا 1000 نواله تقریبا 1000 نواله 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري شپږیش مختلف کیټګریز دي په دې کې باگی ڈراما دا بزنس پلان دے نعت دے کرت دے میوزک دے دس 26 ایونٹس تا سی کم چیز دے سرا ریلیٹڈ دے زوانانو سرا
محمود خان زیاتوی چې د پدې میله کې د ټول پاکستان د شپږیش پوهنتونونو ځوانان برخه اخلي او د بهر نه راغلي هلکانو او جنکو لپاره په پیښور کې د امنیت او استوګنی ټول انتظامات برابر کړی شوی دی
ټیک ټاک سکیورټی بورډ اور کړی کی هغه مونږه سکیورټی ادارې ټول ان بورډ هغه انشاء الله ټیک ټاک سکیورټی بورډ
او د لوبو د محکمې ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلي سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي
میل او فیمیل هر ځای نه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي په دې کې د فاټا سټوډنټس چې کوم دي نو هغه ایز اے پارټیسیپینټ هم لګیا دي حصہ اخلي مونږ سره په خپل منیجمنټ ټیم کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساوت وزیرستان نه د نارت وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي حقانیه شوا شیرګر مدرسه شوا جامعه بنوري شوا چونکه دا غي زیات تر دغه په قرات او پنات کې تقریبا 14-15 سټوډنټس دا سيدي چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسونو ريجستريشن مونږ سره کړی دی
د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لویه میله ثابت شي او د ځوانانو د دې میلې په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اخیستی، د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخې باید د اختیار قانون په مکمله توګه ختم کړل شي. ځینې کارپوهان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بېګناه خلکو پر ضد استعمال یې ځوانان د تشدد پر لور بوستي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او پخوانه د غلطه رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلي سیمو روایاتو او د هغه ځای خلکو ژوند ژواک باندې ډیر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلي سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. څېړونکي او سماجي کارکون نظام دا وړوایي قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچه کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پرې وځي.
کلچرل وایلنس چې ستا په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، او بل ته موږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په ستا باندې په قانون کې، ستا په عدالت کې، او ستا په پولیټیکل ایجنټ کې، او ستا په سیاسي، ستا په قانون کې یو تشدد وي. دا دې په دا سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل قسمه ده لپاره دی. په دا کې د صلاح او د بهبود هیڅ خبرې نشته چې کم زم دا دواړې سیزونه وي، نو هلته ترګریز یا کیږي، هلته تشدد یا کیږي. زمونګه بنیادی بشری حقوق هم سلب شوی دی او د دې زیاتره اثرات زمونږ په ځوانانو باندې کېږي، ځکه چې ځوانان چینج وړي. ځوانانو دنیا وکتل، ځوانان وایي چې یاره په مونږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیې چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې، نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان دا وړوایي قبایلي ولس که یو خوا د بېکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بلخوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی، د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. په کار دا چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سیډونکو په وینا قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د فاټا ځوانان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه د جمعې په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی. د پېښور هایکورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخیل له نوموړي سوګند واخیست. ښاغلي جګړه د پخواني ګورنر سردار مهتاب خان عباسي تر استعفا وروسته ګورنر وګمارل شو. ظفر اقبال جګړه په داسې حال کې ګورنر سوی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی او هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. په دې اړه مو له خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړي حاجی شاجی ګل سره مرکه کړې او په سر کې مو ورځخه پوښتلې چې ظفر اقبال جګړه باید تر ټولو اول کم کارونه وکړي.
درې کارونه چې یو قبایلي عوامو ورکی لکه څنګه په دې سلور ځوکې او په کشمیر او ګندیت بلتستان کې دی. دویم پاتې دا کم موجوده سیستم دی، دا سیستم اکاونټیبل کی او دا سیستم جواب دی کی لکه کم هیڅ کم دی چې دا لیګلای شي، اکاونټیبل شي. او دریم کدا چې دی جوډیشلی ایکستنشن وکي، بلې ریفار لاندې ایکستنشن وکي، خو د انصاف دروازه خلاص شي. صرف د دې تر وچو کی علاوه یا فیصد د قبایلو مسلم حال شو، پینا یا فیصد د مکمل پیسہ کیسا دا فائدہ رسید قبائل پینزہ یا پیسہ دا دا خلالت نا دا غلامی نا دا جاہلیت
قبائلی سیمو کی دا فوج دیر زیاد عمل داخل دی، اول تا عملیات کیوی او پا دیر ایجنسیانو کی بلکہ دوی دی. آیا دا پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت پا دی سر سلا دی استاسو دا معلومات مطابق چې دا کم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځنډ ښکار شي؟
بالکل، چې تر کومه پورې زموار خلکو د قبایلو مشران یو د قبایلو په نمائندګي باندې په اسمبلی کې کینو اور د قبایلو چې کوم خبره وي ځای جواب وایو. تر اوسه پورې زموږ سره فوجیانو هیڅ قسم نه رابطه نه ده کړې چې تاسو د ریفام ولې غواړئ یا د ریفام دسې نه دسې وغواړئ. نو په خاموشي عمده ظاهریږي چې هغه هم په خپله په دې دو پدی باندې خوشحال دي چې د ریفام راشي.
چاجي ګل اجي سه بینه ک یک بار ظفر جګړه دغه کمی تاسو غشتنې لري یا دا کارونه و نه کړای شي چې کم کارونه تاسو مطالبه ده یا د خلکو ده نو تاسو د پارلمان غړي به څه کوه؟
کوم سره مخالډي کمیټي وزیر اعظم نه جوړ راځي اما په تیر افته په اسمبلی کې خبره کړې ده کمیټي تیر ګورنر په اسمبلی کې نه کوم څه جزیز خو تیر ګورنر سره درو جنسو وزیر کړه با جوان مومن اوسو نارت وزیرستان د نور جنسو وزیر به ان شاء الله تعالی سره تجهیز به هر تل په دې میاشت کې کمپلیټ کوي. زموږ کوشش دی چې د خپل ریکمنډیشنز کمیټي او موږ پارلیمنټیرین پرایم منسټر ته او پارلیمنټ ته د بل هیڅ کې دوه لپاره ولګو. خو کله موږ ته دا پته ولګېده چې د حکومت په دښی کې انټرست نه دی نو موږ به هر قسم پرشر ډیولپ کوو تر دې پورې چې ضرورت شي موږ به قبایلو ته اپیل کوو قبایل به اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به هلته تر هغې پورې موږ در نه وي چې تر کومه پورې موږ قبایل مین سټریم لاین ته راوستلي نو هغه حق کې نه وي راکړی چې کم حق یې د دغو څلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوو یونټو پاکستانیانو ته ورکړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي چې اوس هم یو سندره واورو.
وزیرستان وزیرستان
تاسو سندر اور دا اوس هم د خبرونو لنډیس د پاکستان پسین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د پنسی کولو پر ضد مظاهرچیانو پر خبریالانو بریدونه کړي دي. په پاکستان کې به د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې 10 کروڑ ونې لګول کېږي. په خیبر پښتونخوا کې سرلنونه د ځوانانو لپاره 2 ورځنۍ میله پیلېږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره د طالبان سره د امن خڅې جاري وساتي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې د مارچ او اپریل په میاشت کې یو شمېر MD-15 او E-9 ډوله الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وسپارل شي. چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یو کمپنۍ 15 کارکوونکي له وسلوالو طالبانو ژغورلي دي. ترکی چارواکو د یو مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. او د شام د بشري حقونو د سر ډلې په وینا د شام د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ نیولې ده. د خبرونو لنډیز مو اورېدی. اوس هم په پاکستان کې د نن ورځې مطبوعاتو ته سراج سحر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشر کوس پڼ خپل ای دریه کې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ته په ورپی غستونزو او د هغه په ترجیحاتو باندې لیک کړی دی. او وایي چې د خیبر پښتونخوا نوی گورنر په داسې وخت کې سوګند پورته کړو چې په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان دي او په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته خیبر پښتونخوا هم د ترهګرۍ سره مخ ته او بل پلو د فټه حالات هم ناسم دي. نوی گورنر اقبال ظفر جګړه لبا ډېر په سنجیدګۍ سره کار کولوی. اداریه گورنر ته د ورپیخو مشکلاتو اړخ ته اشاره کوي او وایي چې د دې سره سره که وکتل شي نو د فاټا سیول انتظامیه فعال نه ده او د دې ټولې چارې د سیکورټي فورسز سره دي. بل پلو د شمالي وزیرستان او د نورو ځینو قبایلي سیمو د خلکو خپل کورونو ته د واپسۍ مسله هم پرته ده. اداریه اخري کې وایي د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر یو سیاسي بصیرت او پوهه هم لري او بیا د پیښور سره تعلق ساتي نو د قبایلي او نور پښتنو د مسلو نه به په خشن خبر وي. باید چې نوموړی د هر تعلق او رشتې نه پرته په مجموعي توګه ولسی او د فړه ستونزو ته خپله توجه راوګرځوي او دوی هیله لري چې دی به د ورپېښو ستونزو او چیلنجونو په خشن مقابله وکړي او خپل مرام ته به ځان ورسوي. بل پلو اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مذاکراتي عمل راتلونکي څو ورځو کې شروع شي او افغان حکومت وایي چې ملک د روانې جګړې ختمول د پاره دوی طالبانو سره مذاکرات کوي او دغه لړکی دوی ټول تیاری سرته رسولې دي او کڼلارې جوړه کړې ده. بل طرف ته امریکا هم پاکستان ته باور ورکړې دي چې د مذاکراتو کامیابۍ د پاره به دوی له پاکستان سره په شریک کار کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړاندې هم په مری کې د مذاکراتو دور شوی وو خو د هغې ګټوري نتیجې مخې ته نه دي راغلي او دا اوس هم د افغان حکومت او طالبانو موقف د یو بل نه جدا جدا دی. البته د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې مذاکراتي عمل جاری وساتي ځکه چې دا یو ګران عمل دی او په یو ملاقات کې د دې نتیجې مخې ته نشي راتلی او د وخت سره سره به دواړه ډلې خپل خپل موقف کې بدلون راولي. دریا اخري کې وایي چې دا ځل مذاکراتي عمل او مفاهمتي عمل کې د پاکستان او افغانستان سره سره امریکا او چین هم جوړه زړه خوښي لري خو د مذاکراتو کامیابۍ لپاره تر ټولو اهم سیز د افغان حکومت او طالبانو په رویو کې لچک دی نو هیڅ ګرانه نه ده چې دا مذاکراتي عمل نتیجې ورنه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبرودونکو کې ګارډین ورسپانې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر په وژن کې ککړ ممتاز قادری د پانسۍ ورکولو او امریکي خبرېدونکي فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې له طالبان سره د خفیه مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو لنډیز له ګلایا ساورو.
له برتانی خبرېدونکو ګارډین ورسپانې لیکي د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وژنه د انسانیت ضد جرم وو او دا قتل یو له هغو چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان بدنام کړی. ورسپانه وایي سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر وو او خپل یو محافظ ممتاز قادری وژلی وو ځکه چې نوموړی د توهینې رسالت قانون کې د بدلون پلوي وو. دا قانون له 1978 لسیزې راهیسې نافذ دی چې پکې بدلونونه هم راوستل شوي وو. ورځپاڼه وایي د تېر ګل په ورځ ممتاز قادري ته پانسي ورکړل شوه او د نهې په ورځ ډېرو زیاتو خلکو هغه د جنازې په مراسمو کې د حکومت اقدام وغانده. دا ملاتړ تر پاکستانه محدود نه و، بلکې د برتانیا برمنګم کې هم په یو لوی جومات کې ممتاز قادري لپاره دعاګانې وشوې. ورځپاڼه لیکي په برتانیا کې میشت نورو مسلمانانو په دې انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا د ټولو استازیتوب نه کوي. ګارډین لیکي دا خپه کوونکې خبره ده چې مذهبي مشرانو د خپل منځي زغم له تاریخه زده کړې نه دي کړي، خو اکثریت مسلمانان له هغه نظریو راوتي دي. بلخوا فارم پالیسۍ مجله لیکي د برګدال قیصه کې هغه خبرو په اړه سنو چې څرنګه نوموړی د خفیه مذاکراتو په نتیجه کې له طالبانو راخوش کړل شو. مجله لیکي له کلون رئیس د اروپایي محفوظ ځایونو کې د خفیه مذاکراتو یو مهم کردار د ریچرډ هالبروک و. که څه هم نوموړی متنازع، خو د دې باوجود یې سفارتکارۍ لاره خپله کړې وه او په واشنگټن به یې زور راوړو چې په افغانستان کې په سیاسي جوړجاړۍ کې طالبانو ته رسمي رول ورکړل شي. مجله کې خفیه مذاکرات په 2011 کال کې شروع شوي ول، خو طالبان هغه وخت د دې نه جلا شول کله چې د مې په میاشت کې دا خبره په ډاګه شوه. څو میاشتې وروسته بیا دا خبرې پیل شوې، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کې د اسلامي اماراتو بیرغ لګولو وروسته دا خبرې د ځنډ ښکار شوې. په هغه وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی سخت غبرګون ښودلی و او دا هر څه په ټپه ودرېدل. فارن پالیسۍ مجله لیکي تر 2013 کال پورې برغدال له طالبانو سره و او واشنگټن غوښتل چې خپل فوزي له طالبانو راخوشې کړي او دا یې هم غوښتل چې دا هر څه د ټولو ځواکونو د ویستلو وړاندې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د برتانیې، فرانس او برتانیې، فرانس، جرمني او روسیې مشرانو په شام کې د کړکېچ د ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې. د جمعې پر ورځ د دې څلورو هېوادونو مشرانو د ټلیفوني کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې دي. بلخوا د شام په اپوزیشن کې مهمې ډلې ویلي چې حکومتونو لوري اوربند نه دي مراعت کړي او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. اجملان رپورټ راکوي.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. پاین حال کې د سوریې د اپوزیسون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصره جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یاغیان وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې، خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الوش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوي سیمې نیولې او په نیولو کې د جنګي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو د موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګوندیو هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربند عملي کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تمه کېږي چې تر راتلونکي پنجشنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان او پاکستاني چارواکي تایید کړی چې راتلونکي اونۍ به د مخامخ خبرو لومړی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه به یو ځل بیا اجولان ته ورسو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه ښوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پرېکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنجشنبې چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفانو
باصلاحیت استازو ترمنز خبری اتری انشاءالله تعالی په اسلام آباد برگزار سی او د خبری اتری شروع سی.
دا چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي، خیرالله آزادی په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې خبری اتری به د طالبانو له باصلاحیته استازو سره وي. نوموړي وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پایل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پریښې وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړي څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په داسر کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ته امیدواري زیاته شوې، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان وزیر اعظم نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې پروستې څرګندونې کې وویل د طالب مشرانو کورونا او کورنۍ په پاکستان کې دي او خبرو ته حاضر نه سي، نو حکومت به دا ډول امکانات ترې واخلي او له خپل هېواده بي مجبور بکړي چې دوی خبرو ته کښېني. دا چې پاکستان تر یوې لسیزې زیات وخت د افغانستان دا تورونه ردول چې افغان طالبان هلته په پاکستان کې میشتي خو پاکستان به انکار کولی، هم د دغې جاج احمد تکل په دې رپورټ کې اخیستی دی.
د پاکستان وروستی اعتراف چې وایي د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې دیره دي او د دې هیواد حکومت نفوذ پرې لري، ګڼ خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپوړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواښي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یې وباسي. خپلواک خبریال سمی یوسفزای وایي د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد څرګند نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځانه لري کړي، پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښيي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي ترسو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی له منګولو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د صلح خبرې را نږدې شوي دې وخت کې دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وي که چېرته مونږ دا خبره ونه کړو طالبان اوس نورې لارې هم پیدا کړي دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر دې جو کې دوی دفترونه جوړ کړي دي. اول ته دوی مهم غړي اوسېږي. د افغانستان حکومت په خبرو کې جدي ده او نړیوال هم جدي دي. نو هسې نه که چېرته دوی هماغسې انکار کې پاتې شي، ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل هېواد هلته رامنځته شي او بالاخره هغه امتیازات پاکستان غواړي له دې طریقه ترلاسه کړي ترلاسه نه شي کړی.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم دې ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالي تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډېر متکي نه وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
راځو سم سلام پښتونخوا کې د نغمې په ژغ کې د حسن درور سندره اوریدله. پوهان او لیکوالان وایي چې لوک داستانونه د یو ماشوم ذهني تربیت کې ډیر لوی کردار ادا کوي او د دې په وجه هغه د ټولنې یو ښه انسان جوړېدلی سي. دوی وایي پکار ده چې لکه د پخوا په څیر په هر کور کې مور او پلار خپلو بچیانو ته د لنډو کیسو، لوک داستانونو یا نکلونو سلسله بیا شروع کړي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی.
د پښتو د استادانو، پوهانو او لیکوالانو وینا د چې په خوابنیاګانو او میان د خپلو بچو ته د شپې کومې کیسې کولې، هغې به د ماشومانو په ژوند ډېر ژور اثر غورځوه، ځکه چې په دغه کیسو کې به د ښه اخلاقو، د ناستې پاستې، د مشر کشر ادب، د خپلوو پېژندګلوي او د حجرې جومات خبرې کېدلې. د کومې له کبله به چې د یو ماشوم ذهني تربیت کېدو او دا شان به هغه په ټولنه کې یو ښه کردار لوبولو. د دې په وینا باید چې مور او پلار او نیاګانې
خپلو ماشومانو بچو ته د دې کیسو سلسله بیا شروع کړي او دا په موجوده وخت کې ډیر ضروری هم دی. په پیښور پوهنتون کې د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې د ماشومانو په ژوند کې دارنګ کیسی ډیر مهم کردار لوبوي او دا ذمہواری د مور او پلار جوړیږي چې هغوی خپلو بچو ته د حجرې ناسته ولاړه وخایي.
د نیا او د مور د انغری د غاړې چې کما بنیادی خبره وا هغه ماشوم ته خپل رښتې خولو رښتې به ورته خپل خولې چې تاسو خپل دی او څوک پردی دی. نو ماشوم بچ لوی دو نو هغه به د خپل پردی نه خبرو دغه سي د شپې کیسې چې وي نو هغه سره به ماشوم د خبرو چلوم زده کو په درونو سپک بم پوه شو. نو هغه بنیادی سکول چې کم دي زمونږ روان شوی دي نوې زمانه چې دا هغه ضرورت نه محسوسي اگر چې د هغه نقصانات مونږ بیا بیا راته ملاویږي. نو مونږ په دې باندې غور پکار دی چې کداغه ان غری غاړه نه وي خو ایت لیست اجتماعیت پکار دی چې په کورنۍ کې د نوی او د یو بل د مسلو نه خلک خبري.
همداشن په پیښور اسلامي کالج په هینتون کې د پښتو څنګه مشر او استاد پروفیسور عباسین یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
کله زه وړو کې په خپل نه پاره ورو کې مونږ په اجر کې د شپې به مونږ ته زمونږ یو مشر نوکر کې کولې دا غې نه مخ کې چې ډیر واړو اجر ته بنره او تونه په وخت کې براته نیاګانو تروریانو میندو نور مشرانو خزو کې کولې دا هغه کې سو په ذریعہ زمونږ تربیت کېدو ډیر په غیر مخصوص انداز کې په ډیره فینټسي چې وته په انګریزي کې وایي په هغه رنگ کې به زمونږه تربیت کېدو مونږ به د ژوند په اسرار او رموز د اخلاق او د کردار د همت د حوصله د یو بل سره د سلوک په چل باندې پای کې پویدو. نو زه دا ګڼم چې دغه ډیر بے حد ضروری شی دی نو د بچو د تربیت کار به ډیر آسان شي او ډیر په ښکلي رنگ کې به تربیت کېږي.
لیکوالي او شاعري حسینه ګل مشال ریډیو ته وی چې که پښتانه غواړي چې خپل کلتور دو دستور ژوندۍ وساتي نو باید چې په خپلو کورونو کې د دې ښایستا او خوندور عمل پیل وکړي.
نیاګانو په خپل نوڅو ته د شپې د ودکېدو په وخت باندې ډېرې خوږې خوږې کیسې کولې واکې چې دوی به د ماشومانو ډېره ذهني نشه نو ما کوله د هغې دپاره به په دې کښې د اخلاقیاتو یو درس و خپلو اتلانو د خپل تاریخ چې کوم دی نو هغه به هم په دې کښې ژوندی و. خو د بده مرغه داسې کلچرونه راغلل چې دغه ټول خواږې زمونږ نه وتروړل نو که داسې یو شعور عام شي بیا د سره زمونږ هم هغه ژوند هغه ماضي زمونږ مخې ته را شي او هغه د نیاګانو د خولې خوږې خوږې کیسې ماشومان اوس هم اوري. نو یقینا چې زمونږ دا کمې ستونزې دي په دې کښې به تر ډېره حده پورې کمی را شي او مونږ به د خپل کلتور سره د خپل ثقافت سره یو ځانګړی ژوند مونږ ته بیا په برخه شي.
د ذکر ده پخوا به تر د نیمو نیمو شپو پورې مشرانو زنانو نیاګانو او میاندو خپلو بچو ته کیسې کولې چې پکې بهرام خان شهزاده بدری جمال خاپیری فتح خان رابیا ګله ګل او سنوبر نیکی بدے یوسف خان شیربانو او د گنجی کسی ڈیری مشہور وی. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
په کراچي کې مش پښتون شهر نور احمد باچا چې د سوات اوسېدونکی دی دا وخت د کراچي شار لیري سیمه قصبه کې ژوند کوي. وایي که څه هم دوی د بنیادي اسانتیاو څخه محرومه دي خو خوشحاله دی چې د کرایو له بوجه خلاص دی. نور احمد باچا وایي تعلیم یې نه دی کړی او د شاعري د نورو اصنافو سره سره فوکلوري شاعري او په خصوصي توګه چاربیته په شوق لیکي. د هغه د ژوند حالات په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
دا منم چې د یار مینا لاسانی دا خو زړګی زما په دې وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړی چې پی پوهیږي.
چربې ته که څه هم د پښتو ادب نه په ورکېدو حسابېږي خو د کراچۍ دا شاعر نور احمد باچا یې په شوق لیکي او زمزمه کوي. باچا وایي چې ماشوموالی نه یې د شاعرۍ سره شوق خو چې کله کراچۍ ته راغې نو په باقاعده توګه یې شاعري شروع کړه او تر دې دمه یو کتاب لالونه نمونه پیرو کې چاپ شوی دی.
چار به تم لیکل شم نظم غزل لوی مصرع هر څه دغه باندې لغه کړی دی. ما یو کتاب دغه کې ما د نمونه لپاره لالونه پیرو کې نوم دی هغه کې ما دغه لپاره ورکړی هم دی چې لکه چار به تم پکې ورکړی آی کوم پکې ورکړی نظم غزل دی.
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنلري خو د دوی ټولنې سواد پښتو ادبی ګلونه دا کتاب چاپ کړو د سره سره هم د غټولنا په خپل سر یو پښتو اکیډمي هم چلی.
بیا زمارا کتاب چې دغه هم د اکیډمي چاپ کړی دی او هغه خرچا ټول هر څه هغه کړی دی.
په کراچۍ کې د کار او روزګار په اړه بچا وایي چې د پخې ورجی خرڅولو سره سره د زړو سامانونو د اخستلو خرڅولو دنده کوي.
د بریانی کار کوم د دې کبال کار کوو چې دا زړه لوخي لږی خو یا پرې جنا یا سامان مامند دغه دغه کوو. هغه کې د ژوند هغه سفر دی روان دی مخ په وړاندې ځي. پښتانه خو هسې هم که په کلي یو که دلته خو د سهولیاتو نه د دې نه اکثر محروم وي.
د خپل کلي او د هغې نه کراچۍ پورې د سفر قصه نور احمد باچا مشال ریډیو ته څه داسې وکړه.
زمونږ والد صاحب اول راغی نو بیا زما مشر ورور راغی. زما مشر ورور کویدنه دلته کې زما دوه ترونه موجود وو کنه. زما را مشر ورور کویدنه هم دلته وکړه د هغې د قبله بس نصیب به دریزغ دلته شی ټول راغلو په کډه. بیا چې کله د نورو هغه الله جزغ دلته لیکلی دی جلاناس د خو د ژوند هغه ستړي دي تېرهوي ده.
قصبه چرته چې د نور احمد باچا په شمول په زرګونو خلک میشتي یوه داسې سیمه ده چې پکې د ځایي خلکو په وینا دوی د اوبو ښوونځي او روغتون د نشتوالي سره مخ دي او دې سره سره دوی خپلو کورونو ته د تګ لپاره هم هر ورځ په سوونو پوړې سر کوي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
او سم راځي سلام پښتونخوا خبرونه د راشد خان په ژغ پای ته ورسو په بلګړی کې به له تاسو سره یو.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو لاس میں بند زڑا میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے نئی خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی ناس مندر کی خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی ناس تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزران سلم تا سر بندی داشن خان